لاند خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبې له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ راډیو خبریال محمد ابراهیم محتاج بیداره کشوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر ښاغلي محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په وروستۍ یوه میاشت کې درېیم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 89 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اته ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د سلاب پل حصار مرکزی بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سږ کال تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جونیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي چې د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیری اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټولټال 23 تنه پولیس وژل شوي دي. او د جرمنی د کورنیو چارو وزیره نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6,000 افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل، البته میاخیل سره خبري کړې دي. په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبري دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د ایستلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ټولو درانو همکارانو معزز او میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خرا صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بوجونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزل او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخباراتو لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او له هغوی نه د یوې سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست انصاري صاحب د دې لپاره چې خبرې ډېر اوږدې نه شي، ستاسو کله لنډ راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېرې به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي.
نو دوه مثلې دي، ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار ښاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډېر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقونو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح یې او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د ښاغلی میاخیل نظرم واوریدو، انصاري صاحب تاسو له ښاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې په خپل په داخل دی افغانستان کې، داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی، دغه خبرې ته خود څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو، تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو، او لدی ځای د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی، او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی، او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري، نو د دې مټ، د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري، د دې هیواد د رغونې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. کدا موږ او تاسو محاسبه کو، نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي، او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بېوزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو، او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره پراخ.
ډیر مننه، ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیدي، او دغه پیسې دي چې افغانستان یې ستل شوی دی، او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی کړي، پاکستان دی، له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله، همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوه د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پا پاکستان کې اوس هیڅ کله موږ نه دي اوریدلی چې خلکو دې په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي، یا دې د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستان. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغه چې ځینې مخوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاراکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي، ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنې په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
لدي، یعنی افغان که چیرته په ایران کې جرم کوي، په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښ نه وینو.
اخو الته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي په که بلوچستان کې دي که پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته هلته کله ناکله ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډېره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کېږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه دا، مګر په هغه لوړه کچه پدې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي، دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسئ کوربدن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې، چې دا دغه مسله نور هم پیچلې کوي او زمونږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمونږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغه، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغله انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړي، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، دوی وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط څه و کنه؟
لباد امر غنا، ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت له وجې یا د نشتون له وجې یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی، او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې، د رسمي طرحو لمخې، د شته حکومت له راس تر قائدې له ډیرو ادارو سره، هغه د ریاست الوزراء ادارې دي، که د امارت مقام دی، که دغه راز د خاروالیو ادارې دي، که اړوند وزارتونه دي، له دوی سره هم خبرې وکړې، بحثونه هم وکړه، تر څو هغه شته امکانات چې شته
په دې هیواد کې هغه څلوېخت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي، هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ایږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کلونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوې ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه کوي.
او زما منظور دا هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې ده او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي، کې یو څوک 15000 افغانۍ لري، کله زره لري، کله کونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو، بلکې نورو ته زمينه مساعده کو چې نه وازي څنګه افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکای د هیواد د کرنې، د عبادتاتو، د کلتور، د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي، د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانې او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستی دی. لکه د مرغه
سلامت اوسه انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایداوی چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري، خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسي هیوادوال کل سناسه فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت هلته نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده، د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو کغه د ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغو دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دا هم یو مسله ده چې دا د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده داغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفه ده.
ډېره مننه. کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلائم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپل باس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا